السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار بندیز نن غونډه جوړوي. دوی به د طالبانو له حکومت وغواړي چې د ښځو او نجونو په اړه خپله تګلاره ژر تر ژره بدله کړي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک مسوده چې ټاکل شوې ده نن رایه پرې واخیستل شي د متحده عربي اماراتو او جاپان لوري وړاندې شوې. د دې موضوع تفصیل وړاندې په خپرونه کې اوریدلی شي. د کندهار کابل پر لویه لاره د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د یو 404 بس موټر د چپکېدو په پیښه کې د مړو شمیر شپږو او د ټپیانو شمیر 19 ته رسیدلی دی. پیښه نن سهار شاوخوا 8 بجې شوې ده. د کندهار ترافیک چارواکي وای پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله شوې او موټر چلوونکي هم د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. په غزنی کې هم د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې د یو کورولا او فولډر موټر د ټکر له کبله یو لسنه ټپیان شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. په سودان کې د درې ورځنۍ نازک قربان د پای ته رسېدو له نږدې کېدو سره سم پلازمینه خرطوم او درفور سیمه کې جګړه شوې ده. نړیوالو آژانسونو لیکلي چې په خرطوم کې پوځ نن پنځشنبه د ملیشاو پر اهدافو هوایی بریدونه کړي دي. لکه چې د اپریل په 15مه په سودان کې د پوځ د مشر عبدالفتاح البرهان او د ملیشا ځواکونو د قومندان محمد حمدان دقلو ترمنځ جګړه پیل شوې. څو ځله د اوربان هڅه شوې خو ناکامه شوې ده. فرانس پرس آژانس لیکلي چې د سودان په جګړه کې تر اوسه 512 تنه وژل شوي او 4193 نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د درې ورځني اوربان پر مهال چې نن نیمه شپه پای ته رسیږي د تاوتریخوالي کچه کمه وه او ګڼو هیوادونو د خپلو اتباعو ایستل ګړندي کړي دي. ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي چې د جګړې دواړه لوري د اوربان دوام ته وهڅوي خو تر اوسه یې د بریا څرک نه لګیږي. د قرغیزستان د پلازمینې بشکک یوې سیمه ییزې محکمې د ازادي راډیو د قرغیزي څانګې د تړلو غوښتنه منلې ده. دا غوښتنه د قرغیزستان د فرهنګ وزارت وروسته تر دې وکړه چې ازادي راډیو د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ لانجمنه سیمه کې د شخړې یو ویډیو د وزارت له غوښتنې سره لرې نه کړه. ازادي راډیو د قرغیزستان د دولت او محکمې د غپریکړه ظالمانه بللې ده. په دې قضیه کې د ازادي راډیو وکیل تیمور سلطانوف د محکمې تر دغه غپریکړې سملاسي وروسته وویل دغه حکم پر مهال د خپل استدلالونه وړاندې کړل خو په خبره یې قاضي ورته غوږ نشو. سلطانوف ویلي دا پریکړه به د بشکک ښار په محکمه کې له سره وارزول شي. او د اوکراین په جګړه کې یو لوړپوړی روسي پوځي وژل شوی دی. د اوکراین په اشغال شوی ښار ملتیپول کې امنی قومندان الکساندر مشچینکو نن سهار په یو چاودنه کې ووژل شو. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د دغه خبری مسأله جزئیات اوریدلی شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما د خزینه کارکونکو پر کار بندیز غونډه جوړوي. دوی یو مسوده هم جوړه کړې چې رایې اچونې ته به وړاندې کړي. دا غونډه طالبانو ته پیغام لري.
هر مسوده چې جوړیږي دا یو نوی فشار دی په طالبانو باندې، ځکه چې د ملګرو ملتونو دا اعلان کړی دی چې په هیڅ صورت شرایط د طالبانو د رسمیت پیژندلو ته آماده نه دي.
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ائتلاف غړي وایي دوی په دغه هیواد کې د فعالانو پر توقيف اندېښمن دي. دوی په اعلامیه کې راغلي
په دې کډه اعلامیه کې دوی مغوښتنه داده چې د نیول شویو کسانو زیدي روښانه شي او هغوی ته د ډاډ ورکړل شي چې دوی په انفرادي زندانونو کې له بند او شکنجې څخه خوندي دي.
نن د ساور ومه پر سردار محمد داود خان د کودتا 45مه کلیزه ده. په دې اړه درته راپور لرو او دا به هم واوري چې سودان کې د ګیر پات افغانانو لمړنۍ ډله سعودي عربستان ته رسیدلې ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خره أغلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په همدې څو ساعتونو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه جوړوي. په غونډه کې د طالبانو لخوا د یوناما پر خزینه کارکونکو د کار بندیز تر بحث لاندې راځي او په دې اړه جوړه شوې مسوده هم رای اچونې ته وړاندې کیږي. په دې مسوده کې له طالبانو غوښتل شوی چې ژر تر ژره پر ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له لوري د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز پر خپل ځای دی، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه بندیز د غندنې لپاره رایه چونه کوي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک مسوده چې ټاکل شوې نن رای پرې واخیستل شي، متحده عربي اماراتو او جاپان چمتو کړي او یوه کاپي رویټرز خبري ایجنسی ترلاسه کړي. د پریکړه لیک په دې مسوده کې د طالبانو له لوري د ښځو انجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتونو په ټول تاریخ کې بیساری بدل شوی او د افغانستان په ټولنه کې د ښځو پر رول ټینګار شوی. د پریکړه لیک مسوده کې د غرض راغلي د ملګرو ملتونو لپاره د افغان ښځو پر کار بندیز د بشري حقوقو تر پښو لاندې کولو په معنا دی. د رویټرز پر راپور کې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د دایمي استازي لانا زکی له قوله راغلي چې په خوځو دا ډول بندیزونه په افغانستان کې خای د ملګرو ملتونو فعالیتونه اغیزمن کړي، ځکه خو باید امنیت شورا غلي پاتې نشي. د راپور له مخې ډیپلوماټان وایي پوره باور لري چې دا پریکړه لیک به په یو خوله تصویب شي، خو د بشر حقونو څار سازمان په خپل یو نوی بیان کې ویلي چې له بده مرغه له طالبانو سره په چال چلند کې د ځانګړو استازو ترمنځ اختلاف د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د اختلاف ښکارندوی کوي. بیان کې د بشر حقونو څار سازمان د آسیا څانګې مرستیالي پاتریشیا گاسمن له قوله ویل شوی چې چین، روسیا او جاپان له ملګرو ملتونو غواړي چې پر مرستو او د افغانستان پر اقتصادي کړکیچ تمرکز وکړي، خو په وینا یې امریکا، برتانیا او فرانسې د بشري حقونو په برخه کې د طالبانو په وړاندې سخت دریز غوره کړي. میرمن گاسمن د افغانستان په چارو کې د دغو هیوادونو لاستازو غوښتي چې د ښځو له حقونو د دفاع لپاره دي پر خپل دریز ټینګ ودرېږي. پاتریشیا گاسمن د غراس په دوحه کې د مئی میاشتې د لومړۍ نیټې غونډې ته په اشاره ویلي چې په دې ناسته کې به په دې هم بحث وشي چې د طالبانو لخوا د بشري مرستو پر رسولو له رامنځته شویو محدودیتونو سره څنګه چلند وشي. د راتلونکي مئی میاشتې په لومړۍ نیټه به د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان په اړه د یوې لویې غونډې کوربتوب وکړي. په دې غونډه کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي، د بیلابیلو هیوادونو استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو لا معلومه نه ده چې طالبانو ته پکې د ګډون حق ورکړل شوی او کنه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د روان اپریل میاشتې په شپږمه د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان او د نړۍ بیلابیلو هیوادونو دا بندیز وغنده او طالبانو ته خبرداری ورکړل چې باید خپل پریکړه بیرته واخلي، خو تر اوسه د طالبانو په دریز کې کوم بدلون نه دی راغلی. طالبانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې د ښځو په کار بندیز د افغانستان د کورنی ارزښت مسله بللې چې په وینا یې ټول اړخونه باید ورته درناوی وکړي. د بشر حقونو څار سازمان د آسیا څانګې مرستیالي پاتریشیا گاسمن ویلي د افغانستان په چارو کې بهرني ځانګړي استازي په دې غونډه کې له دوه انتخابونو سره مخ دي، یا باید له افغانستان د ملګرو ملتونو سازمان بشپړ وتل انتخاب کړي یا هم د طالبانو په رسمیت پیژندل، خو هغې تمه ښودلی چې دوی به د بحثونو پر مهال یوه مناسبه حل لاره پیدا کړي. څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینی محمد ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د دوحې په ناسته کې به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه هم بحثونه وشي، خو په دې اړه تر پراخو غبرګونونو وروسته ملګرو ملتونو دا موضوع رد کړه.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه او د ملګری ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي. دوی به له طالبانو وغواړي چې پر نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه سملاسي لرې کړي. دغه غونډه د اپریل 28 ته پلان شوی له مهالوېش داسې ښکاري چې د افغانستان په وخت به سهار مهال دغه غونډه ترسره سي او موږ به په سهارنیو خبرونو کې د پریکړو او خبرو اترو جزئیات درکوو. دا چې دا غونډه افغانستان لپاره څه پیغام لري، په همدې اړه مې په مسکو کې پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو کتونکو غاوس جانباس پوښتلې ده.
هر مسوده چې جوړیږي دا یو نوی فشار دی په طالبانو باندې. البته دا په هیڅ صورت په دې معنا نه ده چې دوی ته کوم امتیاز ورکړ شي، ځکه چې ټولو عملاً ټولو د امنیت شورا دایمي غړي د ملل متحد د ملګرو ملتونو دا اعلان کړی دی چې په هیڅ صورت شرایط د طالبانو د رسمیت پیژندلو ته آماده نه دي. یو دومره خبره ده چې هغه کومه مسوده چې هوس د لاس لاندې ده او پاسیږي به هغه یو بل فشار دی، یو بل تهدید دی، یو بل اخطار دی د طالبانو ډلې ته چې خپل پکړنو کې تغییر راولي. د بشري حقوقو رعایت ته تمکین وکړي، مخصوصا د ښځو د حقوقو او د هغوی د ازادي دپاره کار وکړي، عملي ګامونه راوچت کړي. دا یو داسې ښکاره په داسې حال کې چې د نړیوال او هیوادونه د مقتدر هیوادونه اوس داسې یو وضعیت کې دي چې یو څه سره تشنجونه هم د دوی په منځ کې شته دي، د شرقي اروپا او د اوکراین د مسلې په ترڅ کې سره سره دي هم داسې اټکل کېږي چې اوسنۍ مسوده به هغه یو واحده او هم نظر اوسیږي تر څو چې طالبانو ته وښيي چې هغوی په خپلو کړنو کې تغییر راولي.
بله جنبا صاحب، د طالبانو دریز لوړاندې نه معلوم دی طالبانو دغه غوښتنې رد کړې د نړیوالو، او دغه راځي د ښځو د کار موضوع یوه کورنۍ ارزښتي موضوع یاده کړې ده. فکر نه کوي چې د امنیت شورا او یا هم نورو نړیوالو سازمانونو دغه هڅې به عملي نشي یا به کم تر کمه پایله ونه لري؟
طالبان ورځ تر بلې هغه خپل تندروه خشنه څیره دنیاوالو ته ښکاره کوي. یوه برخه د دې څیرې دا ده چې دوی اوس د افغانستان په خلکو باندې، د افغانستان د خلکو د حقوقو باندې یو نوی معاملګری شروع کړی ده. دوی وایي تاسو اول موږ په رسمیت پیژنئ، بیا به موږ زو د ښځو، د ماشومانو، د نجونو او د نورو بشري حقوقو په باره کې به بیا فکر کوو، تصمیمونه به نیسو. هغه شغه ثانی ثانی تصمیمونه دوی دغه دوه کال نیسي. یعنی دوی یو رقم ته چل ول شروع کړ.
بله او جنبا صاحب، په یو ډول سره ټکر رامنځته شوی د نړیوالو سازمانونو، نړیوالو ادارو او د طالبانو ترمنځ. خو بلګې همدغه د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو د کار منع کول دي چې ملګرو ملتونو یې غوښتنه کوي چې طالبان دې لري کې دغه بندیز هم طالبان بیا دا موضوع کورنۍ ارزشي موضوع یادوي. تاسو هم وایي چې په یو ډول سره طالبان غواړي چې د افغانستان خلک برمته کی او امتیاز پی واخلي. دغه ټکر به افغان ولس ته پیغام لري؟ آیا څناوړه غیس کولای سي یا د ولس لپاره ناوړه پایلې درلودلی سي؟
بالکل درلودلی شي. او دا اوس موږ تاسو ګور او ملامت پدې کې مشخص او یوازې طالبان دي، ځکه چې افغانستان د بشري حقوقو د ټولو کنوانسیونونو د میثاقونو غړی دی.
پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو شنن کې غاوس جانبازو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. دغه غونډه د افغانستان په وخت نیمه شپه تر سره کیږي. په سهارنۍ خبرونه کې به تاسو جزئیات واورئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ائتلاف غړي وایي دوی په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د بشري حقوقو پر مدافعینو او منتقدینو سیستماتیک فشار په اړه ژوره اندېښنه لري. تفصیل له سنا کاکړاو.
د افغانستان د بشري حقوقو د ائتلاف غړي د طالبانو حکومت لخوا په دغه هیواد کې ورستی نیول د بشري حقوقو د مدافعینو په وړاندې دغه چخیستنې ښکار عمل بولي او د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه کوي. دا ائتلاف په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د منتقدینو او د بشري حقوقو د مدافعینو سیستماتیک ځپلو په اړه ژور اندېښنه لري. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ائتلاف غړو ګډه اعلامیه خپره کړه چې د بشري حقوقو د فعالانو او خبریالانو نیول کېدو ته په اشاره سره پکې راغلي دي د انتقادونو ته غلي کولو لپاره دا ډول سیستماتیک او غیر قانوني اقدامات په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې لپسې زیاتوي. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو ائتلاف له شاوخوا لسو نړیوالو بشري حقوقو سازمانونو څخه جوړ دی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د خراب وضعیت په غبرګون کې جوړ شوی دی. د دغه ائتلاف غړو چې پکې د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو د څار سازمان، د شکنجې پر وړاندې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون، د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو نړیوال لیګ او یو شمېر نور غړي شامل دي، د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره ټول هغه کسان چې د اعلامیې له قوله د مدني حقوقو او د بیان له ازادۍ څخه د دفاع په خاطر په خپل سر نیول شوي دي، ژر تر ژره پرته له کوم قید او شرطه خوشي کړي. په دې کډه اعلامیه کې دویمه غوښتنه دا ده چې د نیول شویو کسانو ځای دې روښانه شي او هغوی ته دې ډاډ ورکړل شي چې دوی په انفرادي زندانونو کې له بند او شکنجې څخه خوندي دي. په ورته وخت کې ټینګار شوی چې له دوی سره دې د نړیوالو قوانینو له مخې چلند وشي، دوی ته دې د خپلې کورنۍ سره د اړیکې نیولو، مدافع وکیل او روغتیایي پاملرنې اسانتیاوې برابرې شي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د ائتلاف په ګډه اعلامیه کې د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی، د صدای همشهری د فرهنګي او هنري بنسټ مشر سید محمد حسینی، لیکوال او شاعر کاظم امینی او د پوهنې په برخه کې فعال متی الله ویسا د هغو کسانو په نوم یاد شوي چې د خپلو ټولنیزو فعالیتونو له امله په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي. متی الله ویسا ته یوې نږدې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ویسا د طالبانو حکومت د استخباراتو په زندان کې بندي دی او کورنۍ یې له یوې میاشتې راهیسې له ده سره هېڅ اړیکه نه لري او د هغه د روغتیا وضعیت په اړه هم معلومات نشته. د طالبانو حکومت ویلي وو چې ویسا د غیر قانوني او د نظام ضد فعالیتونو په تور نیول شوی، هغه یې ده چې د ده کورنۍ رد کړې ده. د استرالیا د بشري حقوقو د څار ادارې غړي ماهر مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د مدني فعالانو او منتقدینو پر ځپلو اندېښنه څرګنده کړه او له طالبانو یې وغوښتل چې بشري حقوقو ته دې درناوی وکړي. هغه زیاته کړه،
سرکوب فعالان جامع مدني و کسانو
کې د مدني ټولنې د فعالانو او هغو کسانو ځپل چې په افغانستان کې د ګډوډیو پر وړاندې خپل غږ پورته کوي، نه یوازې دا چې زموږ د ژورې اندېښنې لامل کېږي، بلکې دا بل نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو د پیکه کېدو او د نړیوالو خیریه بنسټونو د مرستې د کمېدو لامل هم شي. له طالبانو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې بشري حقونو ته درناوی وکړي او د افغانستان د خلکو د بدبختۍ لامل نه شي.
خو د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد وایي چې دغه کسان له قانون څخه د سرغړونې په تور نیول شوي دي. ښاغلی مجاهد وویل،
کسایی که توقیف شدن پناه به اساس تخلفات،
هغه کسان له قانون څخه د سرغړونې پر بنسټ نیول شوي هیڅوک له قانون څخه پورته نه دي. هر هغه کړنه چې یو څوک یې کوي د قانون چوکاټ ورته مشخص دی. له قانون څخه سرغړونه جرم دی، هر څوک باید خپل ځواب ورکړي. دلته دا مهمه نه ده چې څوک دی او څه دنده لري، مهمه خبره دا ده چې قانون باید یو شان پلی شي. حکومت دنده لري چې قانون په ټولو یو شان پلی کړي، په چا ظلم نه کیږي او عدالت تامین دی.
تر دې وړاندې هم د بشري حقونو یو شمېر مدافع بنسټونو او ملګرو ملتونو د مدني فعالانو او افغان خبریالانو پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې بشري حقونو ته دې درناوی وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما ټینګار کړی، افغانان حق لري چې له ویرې پرته خپل نظر څرګند کړي. د طالبانو حکومت په ډېر کم د مدني فعالانو او خبریالانو نیول کېده تایید کړي، خو تل یې ویلي چې دوی د دندو او څرګندونو له امله نه دي نیول شوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوریدونکو، نن د سردار محمد داود خان پر ضد د کودتا 15 کلیزه ده. په دې اړه هم درته وړاندې راپور لرو. په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپله خپرونه ازادي او اوریدونکي خپرېدو ته چمتو ده، هغه هم له یاده مه باسئ. راسره پاتې شئ. خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سوډانه لومړنۍ ډله هغه افغانان چې هلته په جګړه کې ګیر پاتې وو سعودي عربستان ته رسیدلي او له هغه ځایه به کابل ته انتقالیږي. تفصیل له صفی الله سانکزی اورو.
د سودان له جګړې د بهرنیانو د رایستلو عملیات په چټکۍ روان دي. په دې ډله کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د پنځشنبه پر ورځ له سودان د ایثارو افغانانو له ډلې یو شمېر د سعودي عربستان جدې ښار ته رسول شوي دي. دوی د سعودي په همکارۍ د ګڼو نورو بهرنیانو ترڅنګ له سودان ایستل شوي او جدې ته په کښتیو کې رسیدلي دي. طالب چارواکي وایي له سودان رایستل شوي افغانان به ژر افغانستان ته راولي او ژمنه کوي چې هلته به پاتې نور ایثار افغانان هم ژر راوباسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د شمیرو په اساس ټول ټال 140 افغانان په سودان کې ایثار پاتې وو. اخو د پاکستان حکومت هم ویلي چې تر اوسه وزیات پاکستانیان په سودان کې ایثار او چې لړلې 200 کسان امن ځایونو ته انتقال شوې دي. خو تر ټولو زیات اندېښنې بیا د هغو شاوخوا 1400 امریکایانو او 400 برتانویانو په اړه دي چې د سودان په جګړه کې ایثار دي. د امریکا او برتانیا په حکومتونو د دوی منتقدین نیوکه لري چې د خپلو ادباو پر ایستلو کې پڅ عمل کوي او داسې نشي چې د افغانستان د 2018 کال د اگست د تخلیه کیسه هلته تکرار شي. خو چارواکو ویلي خپل ټولې هڅې کوي چې خپل ادبا خوندي راوباسي. په سودان کې د پاوز او د ملیشا ډلې ترمنځ له شاوخوا 2 اونیو سختې جګړې روانې دي. که څام د امریکا په منځګړیتوب د سیشن میپورز یو دوه او یا ساعته اوربند پیل شو، خو د راپورونو لمخې د سودان پاوز د پلازمین خرطوم او زینو نورو سیمو کې د مخالف ملیشو کمپونه وشته دي. د سودان د روغتیا وزارت اعلان کړی چې لکتر لګه 512 کسان په دې دوه ونیو کې وژل شوي او سباندي 4000 نور کسان ټپیان شوي دي. ویرشته چې واقعي شمیرې تر دې ډېرې وي، ځکه د جګړې له لومړۍ ورځې د ګڼو کسانو مړي په سړکونو کې پاتې وو. په سودان کې د واک پر سر د دوو جنرالانو جګړې د هیواد لیو کړکېچ سره مخ کړی دی. د پوځ د مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د هغه د پخواني مرستیال او اوسني رقیب محمد همدان دقلو زرګونه جنګیالي د سودان په لارو کوڅو کې سره په جګړه اوښتي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو ځانګړي کمیټې دوه افغانان په بندیزونو کې شامل کړل. په دغو افغانانو تور دی چې له داعش او القاعده سره یې اړیکې پاللې او اړیکې لري. تفصیل د خاطر پردیس په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داعش او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې د بندیزونو پر دوام په هغه دوو افغانانو بندیزونه لګولي چې د امنیت شورا په وینا د داعش او القاعده ډلو مخکښ غړي پاتې شوي. د ملګرو ملتونو سازمان د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې مولوی رجب صلاح الدین په 1948 کال کې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې پیدا شوی او تر ډیره د عراق لپاره د داعش خراسان د لمرستیال پاتې شوی. که څه هم ملګرو ملتونو د یاد کس په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د دوی د معلوماتو له مخې مولوی رجب صلاح الدین په افغانستان کې د القاعده ډلې سره هم پراخې او ژورې اړیکې درلودې. یاد سازمان سلطان عزیز اعظم بیا بل هغه افغان یاد کړی چې نوموړی په کال 1950 کې په افغانستان کې زیږیدلی. سره له دې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سلطان عزیز اعظم د زیږیدلو ځای نه دی پټاکه کړی، خو د دوی د معلوماتو له مخې یاد کس په عراق کې د داعش خراسان ډلې ویان پاتې شوی او القاعده ډلې سره یې هم پراخې اړیکې وې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داعش او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې سره له دې چې د دې کسانو په اړه زیات جزئیات نه دي خپاره کړي، خو د چارو یو شمېر کتونکي بیا د ملګرو ملتونو دغه اقدام ته ویشلی نظرونه لري. افغان شنونکی اسحاق اتمروی ملګری ملتونو په ځانګړي ډول امریکا اوس هم په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې په اړه ژورې اندېښنې لري. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو دغه ګام د ژورې اندېښنې ښکارندوی کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د اوس لپاره د امریکا اندېښنه دا ده چې داعش یا القاعده بیا سرپورته نکي او نور هیوادونه ونه ګواښي، او په دغه برخه کې دوی جدي اندېښنې لري. لکه تېره میاشت په تاشتان کې همدغه غونډه وشوه، د سیمې هیوادونه همدغه اندېښنې لري.
د چارو بل افغان کتونکی محب شریف بیا په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې په وړاندې روانه مبارزه کافي نه بولي. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو دغه ګام دا ښیي چې افغانستان اوس هم د نړۍ لپاره ګواښونکی دی.
زه فکر کوم که چیرې عملي اقدامات کیږي او طالبان وکولای شي دغه ګواښ کم کړي، له دې ګواښ سره جګړه وکړي، نو نړۍ ښایي طالبانو ته په ښه نظر وګوري. خو که په دغه ګواښ قابو کولو کې طالبان ناکامه راځي، نو معنا دا ده چې نړۍ به مجبوریږي چې په دغه خاوره باندې بیا خپلو اقداماتو ته مخه وکړي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د دوی وین زبی الله مجاهد دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ښاغلی مجاهد له دې وړاندې په ظلمونو ویلي و چې دوی په افغانستان کې له داعش او نورو وسلوالو ډلو سره چدي مبارزه کوي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داعش او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې په خپلې وی تازه پریکړه د داعش او القاعده ډلو اړوند په یو شمېر اشخاصو ادارو خپل بندیزونو کې نوي تعدیلات راوستي وو. دا پریکړه چې د فبروري په 2 تصویب شوې وه، پر بنسټ یې د دې کسانو ډلو او ادارو شتمنۍ کنګل کیږي، له بهرنیو سفرونو راګرځول کیږي او تر څنګ دوی ته د وسلو په ورکولو او خرڅلاو هم بندیز لګول کیږي. په دې بندیزونو کې 9 کسان او ادارې شامل وي چې ځینې په افغانستان کې هم په ترهګریزو کړنو فعالیتونو تورن و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو په غاک ثبت شوی پیغامونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې نن د سور ومه په افغانستان کې د محمد داود خان پر ضد کمونیستي کودتا له 45مې کلیزې سره برابر ده. تفصیل په دې راپور کې اور.
هر کور کې غمیزه تر شا پرېښودله، هر کور کې داسې اعتماد پرېښودله چې هغوی تر ننه پورې هم د خپل پلرونو ارمان دي.
دای د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی میرباز شهید زاده دی چې د ساول اوومې ترخی خاطرې په ذهن کې لري. وای پلار یې د کودتا په جریان کې مړ شو او دای ترې یتیم پاتې شو. میرباز وایي
زه د پنځو شپو چې د روسانو په دکر خیړنه ساحه کې او د دوی په دې شومو اهدافو کې زموږ خپل پلار شهید شو. زه تر اوسه پورې هم د هغه د عکس په ارمان یم چې آیا هغه به عکس درلود نه به درلود، څه رقم او راسه رقم مغه. ولی متاسفانه چې ما نه زیاتره داسې خلک وي چې تر اوسه پورې په همدغه غمي.
خو ځینې نور بیا د ساور اوومه کودتا د افغانستان لپاره نیکمرغه بولي او وایي وروسته تر دې په هیواد کې د خلکو حکومت رامنځته شو او د غریب او بېوزلو کسانو سره ډېرې مرستې وشوې. حاجي دین محمد هغه وخت د خاطرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
زه دولسم نه فارغ سلم اول ما توجه فرق ډېر ښه و. انقلاب و انقلاب د سر نور مترکی په قدرت ورسېده مردم انقلاب و د خلکو انقلاب و د خلکو په نفع هر چا ته کار و هر چا ته وظیفه و اتمانه کوکونه هر چا ته ورکوه هیڅ څوک بیکار نه و.
نن د 1950 کال د سر اوومه د افغانستان د خلق دیموکرات ګوند د کودتا او د سردار محمد داود خان د حکومت د نسکورېدو 45مه کلیزه ده. د نن 45 کاله وړاندې د 1950 کال د سر په اوومه سهار وختي کابل ښار پوځي بڼه غوره کړه. د راپورونو له مخې لومړۍ مرمۍ د ورځې په 11 بجو د دفاع وزارت په ودانۍ ولګېده او د ارګ او د قول اردو ترمنځ اړیکې پرې کړې. وروسته کودتاچیانو د هوایي ځواکونو قمانداني د کابل هوایی ډګر او د مخابراتو وزارتونه ونیول. د سور اوومه د ماښام 9 بجې وې چې ارګ ځانګړي وسلوالو ځواکونو مقامت کوو. داود خان لا ژوندی و چې د افغانستان ملي راډیو اعلان وکړ چې نادر خان د واکمنۍ وروستۍ څلۍ ونړېده. د خلق دیموکرات ګوند مخکښ غړی او د وسلوال پوځ زرهي دارو قوا او جګړن اسلام وطنجار د افغانستان د ملي ټلویزیون له لارې وویل پوځي چارو کارپو احمد خان اندړ وایي پر داود خان له کودتا وروسته پر افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل لامل شو چې په افغانستان کې ستونزې ډېرې شي او تر اوسه اغیزې پر ځای پاتې دي. د وویل
د شوروي اتحاد پوځیانو پر افغانستان یرغل وکړ، یو نیم میلیون افغانان شهید او معیوب شول. موږ وینو چې د 45 کال وروسته هم د همدې ورځې پایله دوام لري. په افغانستان کې فقر او بېوزلي ډېره شوې، د خلکو اقتصادي او سیاسي وضعیت خراب شوی دی.
د ساور د اوومې له کودتا وروسته چې د خلق دیموکرات ګوند پکې واک ته ورسېد او سردار داود خان جمهوریت اعلان کړ، پر افغانستان د شوروي اتحاد پوځي یرغل ته زمینه برابره شوه. د پخواني شوروي د پوځونو له راتګ وروسته افغانانو د دغه پوځ پر ضد وسلوال پاڅون وکړ او بالاخره د 1980 کال د لیندۍ په 16مې شوروي ځواکونه له افغانستان ووتل او مجاهدینو هم د 1991 کال د ساور په اتمه د ډاکټر نجیب الله حکومت په نسکورېدو سره خپل بریا اعلان کړه. د سیاسي مسایلو کارپو داود مایار وایي هغه حکومتونه چې د کودتا او انقلاب له لارې واک ته رسېدلي مثبته پایله نه لري. ښاغلی مایار ازادي راډیو ته وویل
انقلاب افسار یک روز سیاه در تاریخ افغانستان است.
د اووم د سور انقلاب د افغانستان په تاریخ کې یو توره ورځ ده او دا څو لسیزې بحران او ستونزې د سور د اوومې د انقلاب اصلي عامل دي. د انقلاب له لارې د قدرتونو انتقال منفي پایلې لري، ځکه انقلابي سیاستونه چې په افغانستان یا هم په بل هیواد کې مثبتې پایلې نه لري.
افغان کارپوهان ټینګار کوي چې واک ته د رسېدو تر ټولو ښه لاره او قانوني لاره ټاکنو ترسره کول دي چې د خلکو له ارادې سره سم وي او همدا په هیواد کې د نظامونو د دوام لامل ګرځي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزش پاگ نشده کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سرکوم مستون سداری آتی زر تزر خال که
ده زیانگالو شخ
کنده خزه ایما غوامی مال می طول می در بدر رسو
لعوریدونکو عوریدونکو تا
ده من خپلا دیر خل دی ازادی را دیو نزده کری دی ازان حقوق ده بل حقوق ده گاوردی
پل ساده او روان جبه
او کچیری می دار و کانچگلی نما و ده ازادی را دیو تا دسترو زرم می دار و کری وای سلوگان
ازادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
زموږه له ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو ورو د خبرونې د راپورونو د پای برخه ته ورسیدو په افغانستان کې د ماخستان نه نیمه بجې شوې وړاندې درته 19 پروګرام ازادۍ او اوریدونکو ستاسو خپل پروګرام نشر